پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم او رچې د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې د افغان لوري له هرکلي سره مخ شوي او ویلي چې په پاکستان باید فشارونه راوستل شي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي د هېواد د هوایي مدافع ځواک هغه توغندي شن کړي او له منځه یې وړي چې پرون شپه د الشایرات د هوایي اډې پر لور توغول شوي وو. د روسیې چارواکي وایي د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي به د چهارشنبې په ورځ د سوریې د دوما ښارګوټي ته ورشي چې د کیمیاوي ګازو د مشکوک برید په اړه څېړنې وکړي. خبرونو تفصیل. چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور د امنی قمندانۍ ویان اقبال نازمي ویلي چې په دې پیښه کې چې نن سهار د غور مرکز فیروزکو ته نږدې شوي څلور تنه نور ټپیان دي. نازمي ټول قربانیان هزارګان ښودلي چې د ده په وینا په یوه موټر کې له هراته غور ته په لاره وو. د غور د ولایتي شورایي وغړي عبدالحمید ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د غور له مرکزه 15 کیلومتره لرې د برخانه په سیمه کې شوې چې په نتیجه کې د موټر شپږ سپرلۍ وژل شوي او درې تنه نور ټپي هندې. د غور دی ولی ویان عبدالحی خطیبی هم پیښه تایید کړه خو ویل چې په اړه نور جزئیات له دوی سره نشته. تر اوسه د دې پیښې مسؤوله چا په غاړه نه دی اخیستی خو په غور کې وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډله یا داعش دواړه فعال دي چې په دې ولایت کې د مخکنیو حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د داعش ډلې وسلوالو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې یو ماشوم له دې کبله وژلی چې دولتي سرتیرو ته یې خواړه وړل. د جوزجان د امنی قمندانۍ د امنیت آمر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل داعشیانو د رحیمداد په نوم 14 کلن ماشوم یو میاشت په بند کې ساتلی و او وړ مشپه یې په بېرحمۍ وواژه. ښاغلي خاشي زیاته کړه رحیمداد خپل اوښي ته چې له سیمه ییزو پولیسو سره دی اوبه او خواړه رسول. یو 14 کلن ماشوم خپل اوغې ته چې سیمه ییز پولیسو ډوډۍ یا اوبه وړلې خو بالاخره داعشیانو دی په ډېرې بېرحمۍ سره وواژه. درزاب د جوزجان له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ سختې جګړې پکې شوې دي. ویل کېږي چې اوس مهال له دې ولسوالیو څخه 10,000 کورنۍ چې ماشومان هم پکې دي بې ځایه شوې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې دولتي تلویزیون وایي د هېواد د هوایي مدافع ځواک هغه توغندي شن کړي او له منځه یې وړي دي چې پرون شپه د الشایرات د هوایي اډې پر لور توغول شوي وو. د سوریې دولتي تلویزیون د همس پر سیمه ویشتل شوي توغندي پر د هېواد یرغلیز اقدام بللی خو په خپل راپور کې نه دي ویلي چې د چا لخوا توغول شوي وو. رویترز خبري اژانس د پنټاګون د ویان ایریک پاهون له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د امریکا پوځ په سیمه کې دا مهال پوځي فعالیت نه لري. اسرائیل له دې مخکې د سوریې د جګړې په ترڅ کې هغه ملیشې په نښه کړې دي چې ایران ملاتړ کوي او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره اوږه په اوږه جګړه کوي. د پرونۍ حملې په اړه د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه او ویلي دي چې نه غواړي د دې ډول راپورونو په اړه څه ووایي. د روسیې چارواکي وایي د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي به د چهارشنبې په ورځ د سوریې د دوما ښارګوټي ته ورشي چې د کیمیاوي ګازو د مشکوک برید په اړه څېړنې وکړي. په عین حال کې امریکا اندېښنه ښودله چې ښایي موسکو د پیښې په ځای کې د برید شواهد له منځه وړي وي. د کیمیاوي وسلو د څارنې د نړیوال سازمان مشر احمد اوزومچو د دوشنبې په ورځ وویل چې څارونکو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پیښې ځای ته ورشي. هغه دا څرګندونې په حق کې د دې سازمان په مرکزي دفتر کې په یوې بیړنۍ غونډه کې وکړې. اوزومچو وویل چې د روسیا او سوریې چارواکو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ټیم ته ویلي چې مخکې له دې چې دوی سیمې ته لاړ شي یو لړ امنیتي ستونزې باید حل شي. د روسیې د راډیولوژي، بیولوژي او کیمیاوي خوندیتوب د ټیم مشر ایګور کیریلوف رسنیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ماته په غځېدلو لارو کې ماینونه ښخ دي چې هغه باید لرې شي او د سیشن بي پورز به د ملګرو ملتونو امنیتي مسؤلین هغه ان کنټرول کړي. هغه چې په هاکې د روسیې په سفارت کې خبرې کولې وویل په پام کې ده د چارشنبې په ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان څارونکي دوما ته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په دوما کې په مشوک کیمیاوي برید کې 43 کسان وژل شوي دي. وستر صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه دي چې په سالزبوري ښار کې د پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه د برېټانیا حکومت ته بشپړ او دقیق معلومات ورکړي. د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو بیان کې وویل دوی د برېټانیا له هغه ارزیابۍ سره موافق دي چې وایي د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په هڅه کې ښایي د روسیې لاس وي. سرګی او لور یې د روان کال د مارچ په 14 نیټه په سالزبوري ښار کې په یوه چوکۍ په بیسد حالت کې ومندل شول او روسو روختون ته ولېږدول شول. برېټانیا ادعا کوي چې دواړه کسان د نوې چوک په نوم د هغې زهري مادې په وسیله مسموم شوي دي چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدله خو روسیې دا تورونه په کلکه رد کړي دي. یولیا یوه اونۍ مخکې له روغتون څخه ووته خو پلار یې اوس هم د جدي مراقبت په څانګه کې بستر دی. دا د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې د افغان لوري له هرکلی سره مخ شوي. جنرال جان نیکلسن پرون په کندهار کې دا خبرې کړې.
The diplomatic pressure is we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
د نړۍ تاسو ته یو مرکه هم خبرو. په بهرنیو راپورونو کې اورئ چې د ارمنستان په پلازمینې روان کې نن پراخې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د اپوزیسیون لخوا ترسره کیږي. په کونړ کې د هغو معیوبو ماشومانو لپاره چې لاسونه او پښې د جګړو او یا هم له پیدایښته معیوبې دي یا معیوب دي د هغوی لپاره یوه مؤسسه مرسته کوي. یوه ماشومه په دې اړه وایي.
پان کې لګېدلې ما ګوډې مې درې کال به کې ناخې خپه ده. یو قلم مې مخکې ساس کړ هغه سمې مخاو خو غرا کېلم.
دا پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خراغلی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان ډیپلوماتیک او نور بیلابیل فشارونه زیات کړي، ممکن دغه اقدام د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا د سولې د مذاکراتو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي چې یوه برخه یې پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي، لږ تر لږه دې دغه پروسه نه اخلالوي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات راټول کړي، همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دي. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له امریکا غواړي چې په پاکستان د ډیپلوماټیکو فشارونو ترڅنګ په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ولګوي او په پاکستان کې د افغان حکومت د وسلوالو په تنظیمونه دي په نخښه کړي. د دغه جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه فشارونه کولای شي پاکستان د افغان سولې مرستې ته اړ کړي.
چیرې دغه فشارونه په واقعیت سره په پاکستان په طالبانو باندې واره شي چې دوی وادر په دې شي چې حکومت سره یا افغانانو سره سوله وکړي دا قابل تایید ده. او که په تنزایونه مخالفین زمونږ که په افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي، چیرې هغه ځایونه په نښه شي او په اخلاص او په صداقت په پاکستان باندې فشار راوړي، نه یوازې په خوله وویل شي او په عمل کې پر دې شاده بیا پاکستان سره پخواني تعهدات او همدغه دوستي او روابط په خپل ځای.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تیر ورځ په کندهار کې د سرګندونو پر مهال وویل پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوي چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
At the same time as you make an offer we must also
هغوی لکه څنګه چې تاسو د سولې غږ پورته کوي باید فشارونه هم ادامه پیدا کړي. دا فشارونه به ډیپلوماټیک، ټولنیز او پوځي فشارونه وي. ډیپلوماټیک فشارونه دي هغه دي چې موږ باید په پاکستان فشار واچوو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. دا په داس حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري میاشتې کې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې ویلي وو چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. د ښاغلي غنی په خبره کې طالبان سولته حاضر شي حکومت چمتو دي چې د غډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو پر رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز نه ته د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی. بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا په پاکستان باندې د امریکا د فشارونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي نو لک تر لګه دغه پروسه د نه اخلالوي. د دغه شورا بیان احسان الله طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مونږ د پاکستان نغواړو چې ترسو نیک هیواد او نیک گاونډي پشان افغانستان سره عملی ګامونه د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره اوچت کی او تر اوسه متاسفانه د کار نه دی کړی او نیک همسایه مونږ سره نه دی پاتې شوی. که پاکستان مونږ سره همکاري کوي خو شه، که همکاري نه کوي بیا اخلالګری د سولې د پروسې ونه کی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. د ښاغلي خپلواک دا هم ویلي وو که وسلوال طالبان په درې میاشتو کې د سولې خبرو ته چمتو نسی دوی دویم او حتی دریم پلان هم په پام کې نیولی. خو دا چې دغه پلانونه څه دي محمد اکرم خپلواک په اړه جزئیات نه دي ورکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د جنرال جان نیکلسن له خبرو افغان چارواکو هرکلی کړی او ویلي دي چې باید د پاکستان باید په پاکستان باندې فشارونه په واقعي توګه باندې زیات شي څو د افغان سولې له پروسې سره مرسته وشي. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته له سفر مخکې دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې ویلي وو چې تر پاکستان هیڅ بل هیواد په افغانستان کې د سولې د راتلو ډیره لیوالتیا نه لري. هغه وویل چې د سولې په پروسه کې پاکستان هر راز همکاري ته چمتو دی. ورزو یو کارپوته چې په دې اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړی دی د ازادي راډیو خبریال وصل وصال د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ناټو لخوا په پاکستان او طالبانو د فشارونو موضوع څومره عملي او اغیزمن ښکاري.
زما برداشت دا ده چې که چېرته امریکایان او د ناټو قوتونه په رښتینې سره وغواړي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي نو موږ به لاسته راوړنې ولرو. خو تر اوسه پورې هغه عملي فشارونه کوم چې موږ محسوس کړو چې دوی واقعا په پاکستان باندې فشار واردوي، پاکستان په اردو باندې فشار واردوي، تر څو پورې چې د پاکستان په اردو او شخصا د ای اس آی په اداره باندې هغه فشارونه چې هغه کې افغانان عملا شمول ولري او د دوی په حضور کې هغه فشارونه وارد شي او موږ ته محسوس شي هغه فشارونه کېدای شي کاره فشارونه وي او که چېرته همدغسې د پخوا فشان باندې خبرې وشي او عملي فشار وارد نه شي بیا دا نتیجه نه لري.
تدبیر صاحب، له دې وړاندې هم دغسې څرګندونې د فشارونو د زیاتېدو شوې دي، څه داسې څرک لیدل شوی دی چې کومه خبره شوې بیا په عمل کې هم همغسې شوې وي او څه اغېز لیدل شوی وي؟
دی عملاً دی ملکی فشارو سر عنوان لاندې راځي. د پاکستان په حکومت باندې یو څه فشارونه د غرب لخوا نه وارد شو چې هغه محسوس و موږ ته هم. خو په نظامي برخه کې د پاکستان اردو تر اوسه پورې د پخوا فشان باندې کوم عمل یې چې کاوه نن هم هغه عمل ته په هماغه شکل ادامه ورکوي. تر اوسه پورې د دوی ستراتیژي کې د افغانستان په خاوره باندې د راکېټو بریدونو او په همدغه شکل سره د افغانستان په هغه سیمو باندې چې هغه د افغانستان دپاره حیاتي دي هغلته د بمباریو او د افغانستان د خلکو ترمنځ د بې اتفاقیو د ایجاد په ټولو مسلو کې ای اس آی عمل هم شامل ده. تر اوسه پورې دوی هماغه کارونه کوي. هغه فشارونه چې دوی باید وارد کړي هغه فشارونه تر اوسه پورې لا موږ نه محسوسو.
څه ډول فشارونه باید وارد شي چې یوه خاصه یا ځانګړې نتیجه ولري چې هغه ته خلک په تمه دي، انتظار دي چې بالاخره د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته مرسته وکړي په افغانستان کې د ثبات سره مرسته وکړي.
ټول هغه قوتونه چې پاکستان په سیمه کې په خاډ دي وسلوالو قوتونو یا د مصالحو ګروپونو تر عنوان لاندې جذب کړي دي، هغه په شکل د اشکارو د پاکستان د اردو سره نن هم مناسبات لري. نو که چېرته په هغو قوتونو باندې، په هغو مصالحو وسلوالو ګروپونو باندې چې دلته د پاکستان تر عنوان لاندې عملا فعالیتونه کوي، که هغه په تور لیست کې شامل شي، د هغو مثلا حافظ اسد په ډېر آزاده فضا کې دا اوس هم پاکستان کې ژوند کوي او پاکستان کې فعالیت کوي، د حافظ اسد په شان باندې نور ګروپونه هم دي، تر څو پورې د پاکستان نظامیان هغه عمله ولنی شي، هغه مجبور دی چې هغه تر نظارت لاندې ولنی شي، او هغه قوتونه چې د افغانستان د دننه تخریبي فعالیتونه کوي، د هغو دپاره د تېښتې زمینه یوازنۍ د تېښتې زمینه او منطقه او د دوی دپاره د علاج او تداویو ځایونه صرف پاکستان کې دي. که چېرته په هغو باندې فشارونه واردېږي شي او هغه حاضر نه کړي د سولې خبرو ته، تر هغه وخته پورې موږ د پاکستان باندې فشار نه منو.
د پوزي چارو د کارپو کابل خان تدبیر خبري مواري دي چې د امریکا او د نړیوالو ځواکونو لخوا په پاکستان باندې د فشارونو د راوصلو په اړه وکړي، هغه ویل تر اوسه پورې عملی فشار د پاکستان په پوز نه دی راغلی او ضروری ده چې د سولې په پروسه کې د مرستې او په افغانستان باندې د بریدونو د کمولو لپاره د پاکستان په پوز باندې فشار زیات شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم خان محمد سیند د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالداري او د شهدو تولیدونکو ټولنو د حمل اتویشتمه د شاتو د ورځې په نامه ونوموله. په دې مناسبت نن په کابل ښار کې د هیواد د شاتو د تولیداتو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د کرنې او مالداري د وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د هیواد د شاتو د بیلابیلو ولایتونو با کیفیته تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. خاغلی رستمی وویل تیر کال په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 ټنه با کیفیت شهد تولید شوی و چې د 95 ملمریز کال په پرتله پکې 30% زیاتوالی راغلی دی. د وویل د کرنې او مالدارۍ وزارت پلان لري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د شاتو د مچیو له روزونکو پالونکو سره لازمې مرستې وکړي چې د هیواد د شاتو کیفیت او کمیت لوړ او له بهر نه د وارداتو کچه ټیټه شي. خاغلی رستمی هیله وښوده چې سږ کال په هیواد کې د شاتو تولیدات له تیر کال نه هم زیات شي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي پاکستان ته د افغانستان د پنبې د صادرولو ستونزه حل شوې ده. د دغې خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان ویلي و چې د افغانستان پنبه دې له لابراتوار وروسته دغه هیواد ته راوړل شي. د ده په خبره په دې اړه د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ډاډ ورکړی چې د هیواد په شمال او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د پنبې د محصولاتو د ارزونې لپاره مجهز لابراتوارونه نصب کړي دي. د ښاغلي مشکانی په خبره پاکستان شاوخوا 3 میاشتې د افغانستان د پنبې پیرېدل ځنډولي و چې له امله یې په کندهار او هلمند ولایتونو کې شاوخوا 40,000 ټنه پنبه ذخیره شوې وه چې دغه ځنډ د پنبې بیې په 50% راټیټې کړې دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د بورې 150 کیلوی بوجۍ 1,080 افغانۍ، د قزاقي وړو 150 کیلوی بوجۍ 1,080 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 کیلوی ټیم 1,080 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 40 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل هم 40 افغانۍ. او نن په کابل ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، 1 یورو 85 افغانۍ او 15 پوله، 1 پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 60 پوله، د اماراتو 1 درهم 19 افغانۍ، 1 ایراني تومنه 14 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 1,596 افغانۍ. دا و د دې ساعت اقتصادي خبرونه.
ا ازادي رادیو ته غوښتل په ارمنستان کې نن یو اربیا د اپوزیشن مشرانو پر خپل پلویانو غا کړی چې د هغه هیواد په پلازمینه یروان کې لارو کوڅو تر اوز یو اعتراضی لاریون وکړي. د ازادي رادیو خبري اعلان له یروان پر پټون کې وای چې نن په هغه ښار کې لارې او سړکونه تړلي وو او موټر هتا په اسانۍ تګ راتګ نشو کولای. فرشتي جلال زی په دې اړه جزئیات راغونډ کړي. فرشتي، په یروان کې د مظاهرو اصلي هدف څه دی؟
و اوریدونکو ته او تاسو ته باید وایم چې په یروان کې نن پنځمه ورځ ده چې د لاریونونو او اعتراضونو ږغ کېږي. د اپوزیسیون مشرانو د پولیسو له حکمه د رپورټونو پر اساس بیا سرغړونه کړې، د پولیسو فرمان یې مات کړی او دا د نن هم وای په یروان کې زرګونه کسان لارو کوڅو ته راوتلي دي. په ارمنستان کې سیاسي منتقدان په دې باور دي او لانجه هم پر دې ده چې وایي د ارمنستان پخوانی جمهور رئیس سرج سرکسیان په قدرت کې د پاتې کېدو هڅې کوي او پارلمان غواړي چې د صدر اعظم چوکۍ ته د هغه رسولو سره د ارمنستان پر دولت د هغه واک ټینګ وساتي. اوریدونکو، په ارمنستان کې ټول 3 میلیونه وګړي اوسي. سرج سرکسیان په 2003 میلادي کال کې د ارمنستان جمهور رئیس ټاکل شوی و. هغه د جمهوري ریاست دوه دورې پوره کړې او د اپریل په 9 نیټه چې نوی ولسمشر ارمین سرکسیان جمهور رئیس وټاکل سو، د سرج سرکسیان د سیاسي واکمنۍ دوره پای ته ورسیده. خو جالبه خبره دا ده چې سرج سرکسیان په 2014 میلادي کال کې ویلي و چې که د ارمنستان د دولت سیستم بدل سي، یعنی له جمهوریت څخه صدارتي سیستم ته واوري، نو دی به پر چوکۍ نکشینی، دی به نور په سیاسي چارو کې کار نه کوي. په ارمنستان کې په 2015 میلادي کال کې ټول پښتانه وسو او د دولت سیستم بدل سو. خو پرون د ارمنستان حاکم جمهوری غوښتونکي ګوند او په ارمنستان کې د انقلابیانو فدراسیون ګوند په پارلمان کې په یو خوله د صدارت لپاره د سرج سرکسیان کاندیدی تایید کړ. په ارمنستان کې اوس اپوزیسیون لکه هلته چې د اپوزیسیون یو پیژندل سوی مشر نیکولای پاشینیان دی او د هغه پلویان اعتراض لري چې ولې سرج سرکسیان هغه تعهد چې له ټول پښتنې مخکې کړی و مات کړی دی.
په یروان کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو خبرونه هم راغلي دي، په دې اړه ورستي جزئیات څه دي؟
وو، په یروان کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ پرون په نښتو کې لږ تر لږه 4 شپږ څلوېښت تنه زخمیان شوي وو. د ارمنستان روغتیا وزارت ویلي وو چې پرون 6 پولیس هم زخمیان شوي وو. خو د یروان په مرکزي چوک کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پولیسو مرستیال مشر نن د اپوزیسیونو د پلویانو مشر نیکولای پاشینیان ته مکتوب ورکړ چې خبرداری پکې ورکړ شوی وو چې اعتراض کوونکو قانون سره غروونه کړي او پولیسو پریکړه کړې چې د هغوی د اعتراض مخه به ونیسي. خو وای پاشینیان پرته له دې چې د پولیسو د خبرداري مکتوب ولولي، هغه چیرې کړه وی ویل چې د بشپړ بغاوت کمپاین پیل شوی دی.
بله، مننه کوم فرشته جلال زی. و چې په ارمنستان کې د اپوزیسیون د مشرانو لخوا د پلان شوی لاریون په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکول. هلته زرګونه خلک لارو کوڅو ته راوتلي او اعتراض یې پیل کړی دی. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه تبصرې حمید مومند وای.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن خپل اکثره لیکنې دولت له دولت سره د خبرو لپاره د پاکستان شرطونو او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر په اړه پورته شو اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. مسیر رسپانې دولت له دولت سره د خبرو لپاره د پاکستان لخوا د وړاندې شوو شرطونو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راخستې دي. رسپانه لیکي چې اکثره وکیلانو د پاکستان لخوا وړاندې شوي شرطونه چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د روسي سفر په محل افغان حکومت ته سپارل شوی دی، د ملي ګټو په خلاف بلل دي او له حکومت یې غوښتل چې هغه عملی نه کړي. رسپانه د ځینو وکیلانو په حواله لیکلي دي چې د پاکستان لخوا وړاندې شوی یو شرط د قندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق ګوښه کول و. رسپانه لیکلی دی چې د ولسی جرګې غړو شپږ نور شرطونو ته هم اشاره کوله چې د پاکستان لخوا افغان حکومت ته سپارل شوی او له دغه هیواد سره د استخباراتي معلوماتو له تبادلې سره کلک مخالفت څرګند کړ. سرخط رسپانه بیا په خپل سرلیکنه کې په خوست کې د ډیورند په کرخه د افغان او پاکستاني ځواکونو پر روسي نښتې بحث کړي او لیکلی دی چې د پاکستاني ملیشو تیرې کومه تصادفي پیښه نه بلکې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا یو پلان شوی عمل و. د رسپانه په وینا له دغه تیری څخه د پاکستانانو هدف د افغان لوري پارول او حمله ته هڅول و. سو پاکستانانو وژنې او له دې وروسته د ډیورند کرښې پورې غاړې ته پراته پښتانه د افغانانو په وړاندې جنگ ته ولمسوي او د پښتون په وسیله د پښتون د وژلو امکانات برابر کړي. هوا دولت رسپانې هم لیکلې ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتو پرون هڅه وکړه چې د جماعتونو د لوډ سپیکرونو په وسیله د ډیورند کرښې پورې غاړې ته پراته بنګخ او توري قبیلې د پاکستان د پوځ ملاتړ ته وهڅوي، چې د ورځپاڼې په وینا د دښمن د هڅه ناکامه شوه.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو پر افغانستان کې په دولت شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سل شره پنځه باندې خپرونې کوي. په کونړ کې په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونه معلولو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوې او په سلګونه نورو کسانو درملنه شوې. دغه مرکز د وړتیا او پرمختګ ادارې لخوا جوړ شوی او خلک یې له چارو هم خوښ دي. روح الله انوري په دې اړه باندې یو رپورټ له کونړ رالېږلی.
په کونړ کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې مسؤل ډاکټر منګل صادق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په لسګونو ناروغان راځي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 1200 زیاتو کسانو درملنه کړي.
شپږ میاشتو کې چې د اپریل میاشت پکې نه شاملېږي ټولم ټوټل 1202 کسان کتلي چې د دې جملې نه 115 کسانو ته مصنوعي اعضا جوړې کړي او 201 کسانو ته جوانټونو یا د مفاصلو تقویتي کلیپر جوړې کړې دي.
منګل صادق وای دوی همداراز د مینونو څخه او د طبیعي افاتو پر مهال د ځانونو ژغورلو په اړه خلکو ته عامه پوهاوونه کړې ده.
عامه پوهاوی د مینونو په حصه کې، د افاتو په حصه کې، د زلزلې په حصه کې او نورو هغه حوادث چې رامنځته کېږي هغه ټوټل 1202 کسانو ته عامه پوهاوی ورکړی او بل دا ورته ویلي چې ستاسو په ساحو کې که هر څوک مصنوعي اعضاو ته ضرورت لري یا کلیپر ته ضرورت لري دا مرکز د هغوی په خدمت کې دی.
هغه وایي پخوا به معلولین له نورستان او کونړ څخه د خپلو مصنوعي پښو او لاسونو د یو میخ یا بلې پرزې پسې جلال آباد ته تلل او له کومې ورځې چې دوی کار پیل کړی د معلولینو دغه ستونزه حل شوې ده. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي لس کلنه پلوشه چې څه موده وړاندې په کور هوان لګېدلې او په پخه ټپي شوې او د همدې ټپ لامل یې پخه لنډه شوې وایي.
پان کې لګېدلې ما ګوډې ماته درې کال به کې نه ښه خپه ده. یو قلم یې مخ کې ساس کړ هغه سمې مخاو خو غرا کېلم.
دوه تنه چې د بچو پخې کګې دي او یاد مرکز ته د درملنې لپاره راوړي وای.
خادي پښت نه راغلم دا ماشوم لک تکلیف لاره راوړم.
څه تکلیف درلود؟
دا خو پز دي. ډیر خوشاله من الحمدلله چې دوه مونږ زه له ورور شو هغه ته کوم درملنه وشي مونږ هم خوشاله شي.
نوم عبد الله ده د نوآباد نه راغلم دا ماشوم د پخو تکلیف لري دا راوړم. خصه علاج کیږي او مونږ د شپخانه نه راځي سو باید همدا ټول عمر هم دې کونړ کې ځکه زمونږ غریب خلک سو بل زیاته وس نه کیږي.
په هیواد کې روانو او تیرو جګړو په زرګونو کسانو څخه پخې او لاسونه اخستې دي. په لوی ښارونو کې یادو کسانو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکزونه موجود دي. په کونړ کې هم د معلولو کسانو د درملنې لپاره د وړتیا او پرمختګ مؤسسې لخوا یو مرکز جوړ شوی چې هر ورځ پکې معلولینو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو ترڅنګ نور درملنه هم کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جناب مالیک د زابل ولایت خیر ظفر سوالی څخه خبر کوم. د شمول ظفر سوالی چې د شمول ظفر سوالی هغه ورته چې پاکستان سره سرحد لري مونږ درته تاسو شمول ظفر سوالی چې سرحدانه چې د پاکستان سره د سرحد باندې پوسټینل لري زه کوم چې بیا د کومندان صاحب څنګه غواړم چې سرحدان د تمیز کې پوسټ وزري او د ګمرک شاري چې درځي او خیر کې د شمول ظفر سوالی کې. السلام علیکم.
خاطر باندې کلینک تللی هغه هلته په هوټلو کې پراتی په میاستو په میاستو هیڅوک غم نه خوري او څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي چې هلته مامورین هم پراته دي او ملي پولیس دي محلي پولیس دي او ملي امنیت نفر دي او مامورین دي او د څلورمه میاشته ترې پاتې دي هیڅوک هم غم نه خوري. څلور میاشتې کېږي چې په هوټلو کې پراته دي او څوک یې غم نه خوري. حکومت نه همدا غوښتنه ده چې لاره ورته خلاصه کړي تر څو پورې د ویس او بیدار ځواکونه خپلو سنګرونو ته خپل جدي لاړ شي او دښمن دغه خطرونکی جواب ورکړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی اوس هم اسمت ساروان د آیفون په اړه باندې تاسو ته جالب معلومات وایي
اپل غواړي چې په 2019 میلادي کال د درو کمرو آیفون راوباسي راپورونه وایي چې آیفون په خپل نوي موبایل ټلیفون کې پر درو لینزونو خاور کوي اپل غواړي چې راتلونکی کال دا موبایل ټلیفون له یو شمېر دورو ځانګړتیاو سره بازار ته وړاندې کړي اپل او نورې سترې کمپنۍ د رقابت په دې دنیا کې عموما د خپلو نویو تولیداتو په اړه ډېر څه نه افشا کوي دا خبر لومړی پلا اکونومیک نیوز تایوانی ورځپاڼې خپور کړ ورپسې ډیجیټل ترندز هم وویل چې درې لینز ولري دا آیفون له هغه یوه جلا ده چې ټاکل شوی دی د سش کال په مني کې راووزي اوسني آیفونونه دوه یا یوه کمره لري آیفون په دې برخه کې لومړنۍ موبایل کمپنۍ نه ده چې د درو کمرو موبایل راباسي تر دې پخوا هوایی هم د درو کمرو موبایلونه جوړ کړي دي
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي تر هغې وروسته د ناجیې صاحبې په کوربهتوب د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ
چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې د شپږو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکوي د غور د امنیت قمندان ویان اقبال نظامی ویلي چې په دې پیښه کې چې نن سهار د غور مرکز افیروسکو ته نږدې شوي څلور تنه نور ټپیان دي د داعش ډلې وسلوالو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې یو ماشوم له دې کبله وژل چې دولتي سرتیرو ته یې خواړه وړل د سوریې دولتي تلویزیون وایي د هېواد د هوایي مدافع ځواک هغه توغندي شن کړي او له منځه یې وړي چې پرون شپه د الشایرات د هوایي اډې پر لور توغول شوي وو د روسیې چارواکي وایي د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي به د چهارشنبې په ورځ د سوریې د دوما ښارګوټي ته ورشي چې د کیمیاوي ګازو د مشکوک برید په اړه څېړنې وکړي او اوسترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتي دي چې په سالزبوري ښار کې د پخواني روس جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو په اړه د بریتانیا حکومت ته بشپړ او دقیق معلومات ورکړي
روغتیا د ژوند شتمني
دوستانو سلامونه می ومنه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه سپه هرکلی کوم هله د چا د پروګرام تر پای سره ملتیا وکړی په دغه پروګرام کې سره د کابل په نور شفخانه کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ولی نادر سره دی او زموږ پوښتنی ځوابوي خبرونه هم زنګړی شوی د سترګو التهاب ته د سترګو التهاب په اړه یو راپور چمتو شوی راپور تاسو ووري بیا راګرځو خبرونه ته د سترګو هر برخه ځانته بیلې ناروغۍ لري چې تر ټولو عام ډول یې د سترګو د پردې التهاب کېدل دي چې خلک یې د سترګو د میکروبي کېدو په نوم پیژني د سترګو التهاب په دوه ډوله دی چې یو یې میکروبي او بل یې غیر میکروبي التهاب دی د غیر میکروبي التهابونو له ډلې څخه یو هم د سترګو حساسیتي التهاب دی دغه ډول ډیری ناروغان فصلي یا موسمي حساسیتونه لري معنا دا چې د کال په یو مشخص موسم کې سترګي حساسیت یا غبرګون ښیي او التهابي کیږي د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر احمد شاه سلام وایي هغه ناروغان چې د سترګو په ناروغیو اخته دي باید ژر تر ژره متخصص ډاکټر ته ورشي
مریض موقع و زمانش زودتر خوبه به نزد دکتر چشم مراجعه کند محافظت چشما سب توصیه عینک شوه
د یادولو د چ غیر میکروبی التهابونه ساری نوی د بسلی پورت لوسره د زنیو کسانو سترګي حساسیت پیدا کوي او التهابی کیږي چې د سترګو د غبرګون د بسلی د ریزش پنوم یادیږي هر ناروغي ځانته عوامل لري خو ځنی ناروغي بیا د اصلي عواملو ترڅنګ تشدید کوونکی لاملونه هم لري چې نموړي ناروغي زوروره او پیوړی کوي ډاکټران وایي په التهابی حالت کې سترګي ډېری حساسې وي دوړي خاوري او ناپاک چاپیریال د انتان یا میکروب مداخله ته لاره هواروي توده هوا د سترګو د وچېدو سبب کیږي همدارس په التهابي حالت کې سترګي تخریش کوي ځکه نو تیز رڼا ورپندې بدلګيږي سترګي د وجود له خورا مهم او حساس غړي څخه شمیرل کیږي کچېرې به غوري ورسره وشي به د پایلې درلودي شي ډاکټران په دې باور دي چې په لومړي سر کې التهاب یوازې د سترګو په سپین کې وي خو کچېرې سم درملنه ونشي نو د سترګو تورته هم غزې زیده شي. د ډاکټرانو په وینا د سترګو په التهابي حالت کې د ناروغ سترګې سری اوړي او اوخ کی کوي. ډاکټران په دې باور دي چې سترګې ډیر نازک جوړښت لري، نو که د چا پر سترګې درد وشي او یا کومه روغتي ستونزه ورته پیدا شي، باید د کورنۍ درملنې پر ځای ژر تر ژره ډاکټر ته ولاړ شي. وایي وقایه تر درملنې ښه ده. هغه کسان چې سترګې له کوم شي سره حساسیت لري، باید خپل ځانونه له نوموړو شیانو لرې وساتي. ډاکټران وایي هغه کسان چې موسمي حساسیت لري، د هغوی بشپړه وقایه ممکنه نه ده، خو ځینې داسې لارې چارې شته چې د ناروغۍ شدت کمولی شي. ډاکټران د مصنوعي اوښکو او داسې نورو درملو استعمال په پاکو سړو اوبو د سترګو پریمینځل، د عینکو کارول او داسې نورې لارې چارې د سترګو د حساسیت د مخنیوي مهمې لارې چارې یادوي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
به هم خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري خبرونه زنګړې شوې سترګو التهاب ته. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. را سره په استودیو کې د کابل په نور روغتون کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ولی نادر را سره دی. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاست وې.
سلامت اوسئ. زم په خپل وار ستاسو تور اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندوم، او هیله لرم چې دوی ټول صحت مند وي.
خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب. ډیره زیاته مننه چې خبرونه ترغلی. د خبرونه په سر کې کړه ته وی چې د سترګو التهاب څه ډول یو ناروغي ده او ولې پیدا کیږي؟
ډیر ښه سوال ده، ځکه چې په دغه شپې ورځې دا تکلیف بیخي زیاته ده په کابل کې. التهاب د سترګې چې ده، دا ډیر عوامل لري، ډیر اسباب لري او کې څو شکل ده چې مونږ غواړو چې په دغه برنامه کې ته ټول لګ لګ هغه معلومات ورکو. التهاب خود چشم توسط یک ساختمان بسیار نازک که به نام منظمه یا ملتهمه چشم یاد میشه پوشانیده شده، و این خود از این منظمه چشم وظیفه محافظت چشم و شاداب نگه داشتن چشم و باعث حرکات نرمال چشم میشه در داخل چشم، چون سطح داخلی پلکه و سطح سفیدی چشم پوشانده و باعث افراز بعض مواد که به نام اشک چشم یا بعض مواد چربی است افراز میکنه و همچنان رول محافظت چشم دارا میباشه. وقتی که ای معروض به بعضی از عوامل میشه، ای باعث ناراحتی آدمی پیدا میشه که زیادتر سبب همین التهابات بیرونی چشم را سبب میشه. طوری که میدونیم چشم یک عضو است که معمولا معروض و به گرد، خاک، دود و بعض مواد آلرژن مواجه می باشه که یا کلشان سبب از این میشه که التهابات به وجود بیارن، که زین در التهاب زین کیدیشی چه اساسیتی وی، زین کیدیشی چه در میکروبی وی. ما زیادتر میکروبونه چه سبب دادی کردی که اگه میکروب یا قی یا چرک پسترگ پیدا که اگه ویروسی میکروبونه و یا او یا بکتریایی میکروبونه در سبب ده دیگر دی که میکروب پیدا سی، او زین نور ده چه سبب ده دیگر دی که اساسیت پیدا کی. ده اساسیتونه که ایده شی چی که از گرد و خاک پیدا شوه و یا از مواد آرایشی پیدا شوه، از موادی که در مای شما در خانه کار میگینین، اکثر خانما مثلا مواد برشوینده است، مواد پاک کننده است، مواد تیزابی است، از یا پیدا شوه، بعضا مواد دیگه مانند مواد آرایشی است یا مواد اطریات است یا کلش یا بوی یا تعفن یا کلش میتونه که سبب دیدی پیدا سی چه اساسیتونه پیدا که چه در طول سبب دیدی کردی چه همدغه منظمه دسترگی شده یا ملتهمه یا کنجکتیفا اساسی او سروال پیدا که سروال پیدا که زینی وقت دستیده چه در اساسیتونه پا موسم پوری هم عره لری. مثلا په دغه موسم ډیر اساسیتونه د سترګې کېدی شي چې فعال شي، چې ځینې دا د ارثي اساسیتونه ده، ځینې دا د موسمي اساسیتونه ده، چې یو شکل یې که مونږ او تاسو ورته سپرینګ کاتر یا نزلې بهار ورته وایو، چې په دغه حالت پیدا کیږي چې کېدی شي پس له 15 کلنۍ یا 3 کلنۍ یا 5 کلنۍ پیدا شي، حتی کېدی شي تر 40 کلنۍ یا 25 یا 30 کلنۍ پورې دا دوام کوي، چې او ځینې دا چې په موسم پورې لري. مثلا وقتی که درخت ها گل میکنه وقتی که از گل پندک میکنه و یا هوا گرم میشه یا گرد خاک میشه یا سبب از این میشه که حساسیت های چشم بار بیاره که اینا کلشان میتونه به کارهای بسیار آسان و عادی تحت تداوی و متوا قرار بگیره.
ډیر زیات مننه مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. دا اوس یو ورډون کده ل ننګرهار نه لمړی هیڅ راو پیژنې مهرباني وکړئ.
ګلاب
احمد زاهر نه راځه. احمد صاحب نن موږ د سترګو التهاب په اړه غږیږو او تاسو سره کوم پوښتنه یې مهرباني.
ما ښه خبر څه خورګه یو زوی مې تقریبا د لسو کالو وي او وخت د دې ګیز وختي کې په زور باندې سترګې په مینځه بستر کې د تکي سری سره کور ده. راړو ته د دې مې په اوره کوم چوخې نیولې په یوه سره په ګیز وختي کې په مینځه ما او سترګې دې څه سوځي چې مر ته وځي بستر ورته لاس یې وري بیا روانې لارې باندې ځه مخې ده مخفر از یم دې پکتیا خو زنګرار ده زموږ کړه راغلي د خدای او د اوا کې خبره ده سی صاحب انرژي لري سی صاحب لري ده
ښه زه خو پوښتنه ولي کله کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب مهرباني
د سو کلند و بخه
دا تقریبا د لاسو کالو بری
د لاسو د سو وخت کې چې دا مشکل لري
یاره دا تقریبا د سو وخت په پروس کې راځي چې شروع
شوی دی صحیح
سلام صاحب نو تاسو خبرونه سره وو صحیح ډاکټر صاحب جواب کې د موضوع ډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
مزه سه ته دا تکلیف چې مخکې ما وایي چې اساساتونه متفاوت ده یو د تیرسید کیدی شي هم دا تکلیف چې دا وایي دا مونږ او تاسو ورته نزلې بهار یا سپرینګ کټر په انګلیسي کې ورته وایي دا تکلیف ده او دا تکلیف کیدی شي چې سو کال ور سره دوام کی زین زایونه چې ډیر هوا ګرم وي یا خاک یا دود یا د شان زیات وي البته بیا دا تکلیف زیاتیږي دا کله چې پلمر کې چلار سي المر ته کټر نسی لاس نیسی او کوشش کوي چې لمر نه ځان وساتي او ځینې مره دا اسانه تداوی لري کې دا تکلیف کې دي تر شل کلنی پوری یا شپارس کلنی یا پنځه ویشت کلنی پوری ځینې دا فرق کوي تر هغه وخت دا دوام کوي او مراقبت ډیر اسانه ده لکه دوایي ته ضرورت لري او هر قسم دوا باید استعمال نسی ځکه ځینې دوا ده چې هغه مونږ او تاسو دوامدار استعمال کوي سبب د دیګر چې سترګې پردې پیدا کوي یا تور وبه یا فشار د سترګې پورته شي یا په سترګې کې زخم پیدا شي یا د مجموع د ټول تکلیفونه کېدای شي چې نظر بیا ورو کم کړي مراقبتونه دا ده چې باید دا یو آینه کې په سترګې ولري خاور دود نه ځان وساتي خپل سترګې یخ خوبی سره ډیر پریو هر څومره چې یخ خوبی سره ډیر پریو همدومره سترګې آرامه ده او کوشش وکړي سترګې لاسره ونه سولوي که هر څومره چې وسولوي همدومره سترګې خرابېږي نظر کمیږي ځکه چې هلته مونږ یو شیشه د سترګې لرو چې هماغه شیشه سترګې کیدی شي چې نازوکه شي او لږ پرسوب پیدا کړي بیا پس لغه نظر کم شي دې له وجه باید دغه مراقبتونه تکې په تکې مراعات کړي او په خپل سر باید تداوی ونکي کوشش وکړي چې داسې تداوی ډاکټر سره مراقبت لاندې ونیسي او دا مراقبتونه چې ما ورته وویل دا ورته تکمیل کړي دا تشویش خبره نه ده هیڅ مشکل نه جوړوي یوازې مشکل چې جوړوي موږ جوړوي ورته چې قوي دوا ورکو یا په خپل مریض په خپل سر یا کورنۍ یا په خپل سر دواخانې نه دوا اخلي چې دا مشکلات کېدای شي چې ډېر سبب د دې شي چې نظر کم شي
لرمن احمد شاه ورور پکتیانا پلیک کې دی میرا بلی وکړه
السلام علیکم خورجانی تا ته ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام میرا بلی
وعلیکم السلام
زه د شې چې سملم صبح چې راځم د ماستر غنوخ کې بيږي
بله بله سو وخت اوس او چې ما شجان د مشکل لري
د خو ډاکټر صاحب چې تقریبا یاره شپه ګومېشت کېږي
شپګوم یا شي داسه دوامدار اوخ کیږي کله یواز یو کلګ اوخ کیږي بیا بیرته خکیږي
نه بس کوم وخت شي بعد کې نه سترګي وخی کوي یو څه سبې کې راځي شم اوخ کیږي
او په یخی کې بیا زیاتره د اوخ کینه هوا چی یخی
ها یخ کې اوس مونږ ته یو بدر نه یو زه خپل سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کوم هغه سرحد کیو
صحیح ځواب ورکړو درته ان شاء الله
ها مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ها اما چې ورور ته دا خبر کړو چې دا سترګې د ځین وخت دا چې دلته مونږ سترګې د ګوخ د سترګې چې د ګوښې چې دا درته یو سوري ده په حالت نورمال کې اشک یا وخ کې په سترګې راځي هغه وظیفه لري چې سترګې محافظت کوي او تغذیه کوي او دا بیرته بیا سترګې نه لارې دلته مې یو دوه سورې دلته په ګوشه د سترګې کې مونږ تاسو لرو چې ما غلار نه بیرته وخ کې زی او زین وخت لار بندیږي او وخت په سترګې زیاتیږي او د ګوخه سترګې نه بیرته تویږي چې مونږ او تاسو داسې احساس کوو چې سترګې نه وخت زیات لار او دا کېدای شي هم اساساتي وي یا زین وخت کېدای شي چارته بندش وي او زین وخت نورماله ده ځکه چې لکه چې هم چا ورور مونږ تاسو ته ورچې زین وخت وخت کوي مثلا یخ وي یا سهال وخوا دغه وختونه لګ لګ وخت کوي دا نو خاص تداوی ته ضرورت نه لري ځکه چې دوامدار نه ده کدا دوامدار مونږ تاسو ورته تداوی شروع کوو یا عملیات کوو ځین یواز یو مراقبت داسې چې هغه ګوخه سترګې چې دا مونږ تاسو ګوت سره ارت مالخ ورکو او باندې چې زو ځکه چې دا لګ اساسیت د شمال یخی سره لري یو عادي آینه کې پسترګې کوو که بیا خارج د شیان وي بیا هغه لپاره مونږ لګ دوا ورکو چې هغه خارج چې کم شي ځکه چې خارج چې پیدا شي اساسیت پیدا شي اوخ سترګې نه زی لګ دغه اوخ کې پیدا کیږي او دا د تشویش ور خبره نه ده ان شاء الله کوم خاص مشکل نه
ده مننه دوستانو نن ورځ مونږ د سترګو التهاب په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د کابل په نور روغتون کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ولی نادر را سره په استودیو کې دی او زما پوښتنې ځوابوي تو خې صاحب دا اوس په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
تو السلام علیکم
وعلیکم السلام
دماغ سنجل کوچنیوالی نه ذاتی خارج به کاو مخلی باندې په نامه دی بزنس ول ان کدا باندې کیا کا ولا غسر به داغه خو خارج به خو اوس تقریبا دی په سپیتو کوي ما اوس موږ غندو دندو څخه خانی دملاله ما په نامه دی ال سیکان اگر اكو د سترګو وګړي توري سوي دی ال سیکان په نامه چکاګ دا او بل په
الفاګان الفاګان
وبل سینیکان په نامه دی دا دوا څنګه کار کوي دا عمري هغه کوا دا یې امان څه په خانه کې دی دا کلا امان څه په خانه کې نور څه په خانه کې دوا څه
کا وخت هم صحیح لګ نظر دم کم څه وي دا اوس نه
نظر مې دی وی سر کې دی سي کم دا دی وی سر کې نه په فشار کې یو کو پیند د دې دی وی څه په خستر کې فشار مې دګ دا او و وست دی دی
صحیح صحیح سلامات اوسې تو خې سب سوال مې واخیستل اوس غواک چې
مهرباني وکړئ
همدا خبر چې ما مخکې وای چې ځینې دوا چې اساسیت په سترګې دی مونږ په خپل سر دوا اخلو یو دوا چې همدا مشکلات جوړوي هغه بیتنیزول انده ځکه چې مونږ کې سترویډ مونږ وایو دا سبب د دې کېږي چې سترګې فشار پورته شي دوامدار کې استعمال شي توروبه پیدا کې او نظر کم شي از ما ورونه هم دغه سوک سول تقریبا شل کال یا دیرش کال دا استعمال کړی د دې لپاره سترګې فشار پورته شوی دا اوس نظر کم شوی دا مونږ مجبور چې دا دوه لار ورته لرو چې موږ دغه دوا چې مونږ تاسو ته نوم واخیسته الفاګان او دا بیتاګان دا سبب د دې ګرځي چې فشار د سترګې کم شي او سترګې خراب نشي او بل لار دا چې دوا سره بیا مشکلات جوړیږي کېدای شي دا عملیات شي تور او بچ په سترګې دا غنو یو لار مونږ جوړ کو چې نور په سترګې صدمه پیدا نشي او نور نظر کم نشي مونږ نظر هم همیش مونږ ټول خلک ته وایي چې که سترګې تکلیف سره مصاب کېږي کوشش وکړي چې په خپل سر تداوی شروع نکړي ځکه چې همدغه تداوی ځینې وخت د لږ مشکل خکوي کېدای شي نور عوارض پیدا کړي لکه چې توخي صاحب وایي چې ما څو کاله د بیتنیزول ان استعمال کړی دی اوس فشار سترګې پورته شوی دی همدغه دوا چې لږ فایده لري داسې توانونه هم لري کېدای شي فشار په سترګې پیدا شي تور اوبه او نور زیات تکلیفونه ده چې پیدا شي کوشش وکړي چې هر دوا چې اخلي په سترګې ځکه چې سترګې ډېر نازک ده ډېر اساس ده د شیان نه قبلوي کوشش وکړي چې ډاکټر سره مراجعه کړي او خپل مشکل ووایي چې په سمه لاره باید تداوی شي
سلامونه علیکم له وړاندې کوم هغه عامل د جلال آباد اطراف کې مثلا یو توګه خو ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده البته دا د سي کورنۍ غونې تداوی ده دغه اصل جوړ د فارسي کو یم ورته په خو دا یو حکیم و دی چې دا سترګې د سلای په وسیله باندې واچول سي شپې د فانه کار ته بیا د سترګې سونن چې ډیره خیر وخانه او هغه تقریبا خصو و دی ډاکټر صاحب مدار پوښتنه کوم چې دا د دې نظر دوی په دې کې څه وایي او بل دغه یو بل پوښتنه وا چې دغه زما دغه نزدیکبین تقریبا د څه ضعیفه شوه دا او دغه دوربین دغه لري چې دا لري ډیر خوښ مشکل پکې نشته دغه قابل دی تداوی دا کنه دا کنه تاسو خو نه پورته شوه دا
خا صحیح شو امیر ورور جلال آباد ته باید داسې ووایي چې تداوی داسې نه ده چې یو سره یو دوا وکړي بیا موږ تاسو ووایي چې نه دا دوا صحیح ده یو دوا چې په انسان استعمالیږي یو دوا جوړیږي دا ډیر پروسس غوري، تقریبا دا 100 کال اول پایوانات کې بیا پس لغه بیا ګوري ځین انسانونو په هغه کې بیا استعمالیږي بیا ګوري چې دا دوا صحیح ده که نه ده، ځکه چې په سترګې یو مرض نه ده، اول مرض باید تشخیص چې څه مرض ده هغه په دوا پورې او مرض بیا ټول د سترګې ټول تکلیفونه چې مونږ او تاسو وګورو سوزش لري، خارښ لري، اوښکې لري او سوروالی لري، دا ټول تکلیفونه هم داسې ده، ځینې فشار پورته ده، ځینې ګزک لري، ځینې زخم لري، ځینې میکروب ده، ځینې همداسې ډېر تکلیفونه ده چې په سترګې ټول همداسې ده. داسې نه کېږي مونږ او تاسو هلته شات واچو یا اصل واچو، ځکه چې اصل په خپله مونږ او تاسو چې ګورو هغه کېدای شي میکروبونه په هغه کې زیات فعالیت کوي او نور مشکلات جوړ کړي، چې مونږ بیخي په دغه د مخالفت دیل لرو، ځکه چې مونږ هر ورځ داسې محلي یا کورنۍ تداوی له وجه ډېر خلک مونږ ګورو چې خپل سترګې له لاسه ورکوي، چې مونږ په دغه محلي تداوی کې ډېر مخالفت لرو چې دا قانون باید ونیسي، ځکه چې باید مرض تشخیص شي چې څه مرض ده، بیا پس لغه تداوی مونږ ورباندې شروع کړو، او سترګې هم ډېر نازکه چې یو پلا مشکل پیدا کړي بیا ډېر مشکل ده چې پیښه بیرته په هماغه اول حالت کې بیرته راشي. او راځو په خپله چې امیر ولور به ماته ووایي چې نژدېبین مې خراب ده، هغه دوه لاره لري، یو لاره دا ده چې عادي عینکې مونږ ورکوو چې نژدې وګوري ورسره، چې دا هم آسان هم ارزان هم بدون مشکل ده، اوس نور تداوی هم ده چې عملیات سره کیدای شي دا روغ سي، کیدای شي یو قسم عملیات ده په سترګې، یو قسم لنز یا غمی ده چې مونږ اچوو، او نژدېبین نظر ښه کیږي چې هغه بیا ډېر پروسس لري، مشکلات لري، خطر لري، دې له وجه باید هغه نو ډېر شوقي نه مونږ چې دا کار ورباندې وکړو، آسان ارزان بې جنجال دا لاره ده چې واینه کې وایخي او نژدېبین لپاره هغه استعمال کړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو د سترګو د التهابي کېدو عواملو په اړه معلومات ورکړل، د نخو نښانو په اړه کې یو څه لنډ معلومات ورکړي چې کله سترګې التهابي کېږي څه نښې پیدا کوي؟
ها، نښې ډېره ده، اول کېدای شي چې سترګې نظر په دې چې څه قسم میکروب نیولې ده او په کوم مرحله ده، څه قسم ده او کوم مرض نیولې ده، که داسې ویروسي تکلیف اول کېدای شي چې سترګې یو ناراحتي پیدا کړي، بیا لږ لږ سوروالی پیدا کیږي، لږ لږ اوښکې کوي، لږ سوزش کوي، لږ خارش کوي، او داسې فکر کوي چې منځ سترګې کوم شګي یا خاورې کوم شی ده چوخیږي، لمر ته چې وګوري لږ لږ اوښکې کوي، یعنی لمر او رڼا سره لږ حساسیت پیدا کوي، او لږ لږ پرسوب هم پیدا کوي سترګې، او دا چې مخکې لاړ شي کېدای شي چې لږ نظر هم کم شي او درد پیدا کړي، دا نو ورو ورو بیرته ښه کیږي، ځینې وخت دا ده چې په دغه ویروسي تکلیفونه چې په دغه شپې ورځې په کابل او نور ولایتونو کې بیخي زیات ده، دا ویروسي تکلیفونه دا کېدای شي چې پس له یو ریزش هم پیدا شي، یو لږ زکام هم پیدا شي، یو ګلوندردي هم پیدا شي، همداسې په خپل هم پیدا شي، چې اول یو سترګې نیسي بیا بل ته بل سترګې نیسي، او بیا چې دا مرض مخکې لاړ شي لږ لږ کېدای شي سترګې درد هم پیدا شي، نو دا د بیا خاص تداوی هم نه لري، ځکه چې وایروسي ده، او کله داسې نور مشکلات پیدا شي کېدای شي دوا هم شته چې مونږ ورباندې دوام شروع کړو، او ځینې نور ده چې دا میکروبي بل قسم ده چې بکتریایي مونږ ته ورته وایو، چې دا هم اول یو سترګې نیسي،
یعنی دغه میکروب په دوو برخو ویشل کیږي، یو میکروبي او غیر میکروبي،
او همدغه میکروبي تکلیفونه ته سترګې چې ده کېدای شي چې میکروبي وي، کېدای شي حساسیتي وي، او میکروبي هم کېدای شي چې وایروسي وي، کېدای شي بکتریایي وي، چې لږ لږ بیا منځ کې فرق شته.
په دې په تفصیل سره راشو، دغه اوریدونکو په وخت لو هلمند زیات په منتظر پات شو، مهرباني وکړئ.
ما خوره ده ده اگه دفتر صاحب ساده غرزه ده تشپاش نشتی که دستیر گیمه روالی پیدا کرده ده پسر و پتایی که یار لشکرگاه تا اولادم آقا دو تا تا تراس ده پایده و نکره ده اولادم یار راس ده پیاد دستران و رتلوه ده دو تا تا تراس ده ولد آقاستا سیر گی چیدی دست که ده شروع سال پا خاطر تربیه بانگره اولی وکاله ورته ګرسه یو دوه تکا تیارات چې یا ترجیې پسې سولې بار اپریشن غواړي، اما بار هغه تکا نه استعمال کړه دې نور نه مشکې نور تکلیف نه لګي،
ها لگ نظر کم ده اوش کی داسین کم ده نه
ها صحیح
صحیح صحیح
صحیح صحیح تاسو خبرونه سره و صحیح او ډاکټر صاحب تاسو په دې اړه مشوره درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
ها یو بل تکلیف د سترګې چې ډیر زیات د افغانستان کې هغه پرده د سترګې ده یعنی کثافت د غمه یا د لنز هغه لتونه زیات ده زیات لتونه سبب د دې کېږي چې پرده پیدا شي هغه کېدای شي په ولادي هم پیدا شي او وروسته پسله پیدا شي هم پیدا شي ځینې استعمال د دوا ضربه یا عمر لواجه او نور ډیر عوامل لري چې سبب د دې چې پرده پیدا شي د دې سبب د علت چې د عمر لواجه در چې پرده پیدا کیږي اول ورو ورو نظر کمیږي دلر نظر بیا وروسته ورو ورو نږدې نظر هم کمیږي تر هغه حد رسیږي چې بیخي مونږ او تاسو نظر نه لرو یوازې رڼا او د شیان وینو هغه نو چاره لري چې پرده په خسي عملیات کیږي ول اوس دې پرمختګ تدوی امستا پرمختل تدوی امستا چې پغه کې پرده چې خاموي مونږ عملیات کوو ورته اس کوم غمه یا چې بیرته نظر خکیږي او کاجی سه وخت ولري هغه عملیات قندار کم کیږي پیرات کم کیږي په کابل کم کیږي اوس ماشاءالله د سترګو ډاکټران هر ځای ده کیږي چې د عملیات ورته وکي کوم خاص مشکل هم نه لري او راسي چې عملیات چې ان شاء الله سترګې بیرته خکیږي
مننه کو دوستانو نن راز خبرونه د سترګو التهاب ته زنګړې ده او د کابل په نور شفخانه کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ولی نادر سره دی او زمنګ پښتنې ځوابوي بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پېژنئ
السلام علیکم هو سلامونه تاسو ته راځم چې دای مو ګورنل مې اړیکې نیولې
ډېر ښه مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب مې پښتنه ده زمنګ یو ماشوم دی او پیدایشي دی ورستر دا پښتنې پرده چې کوم ده د لګه کټه ده ای ورستر غې روغه ده ای ورستر کې لګه کچي ده پرده ای لګه کټه ده څرګه نور روغه راغله دا پرده ای لګه کټه ده
ماشوم سو میاشتنه ده یا سو کلنه سو کلن
یو ماشوم لا تاسو به شپږ کلنه ایره یو ماشوم چې دی هغه دوه میاشتنه ایره
دوه میاشتنه هم دغه ډیر نرمي کوي خصوصا شپې لخوا
نه نه کوم مشکل ته نشته دی هغه نه خو خالي دونه ده چې ورته د پردې په لګره کې د شوی را پاتنه ای
خاطر کې خا خا دا درد نور شان هیڅ نه لري آرام ده نه
څنګه
درد د شان نه لري چوخري هیڅ نه لري आवाज هم نه پرده لګ کړه ده
نه نو هیڅ هیڅ نه لري خالي وړو کی دا غین له وړو کی
بل شپ کلان ده
یو شپ کلان دی یو دوه سونه کی نه دی یو وړو کی دوه
صحیح عزت
مېرمن
ها دا یو تکلیف ده چې دا کېدای شي چې ولادي هم پیدا شي کېدای شي چې پسلغه هم پیدا شي چې د دې ولادي ده مونږ ورته توسس یا افتیدگی د هغه پردې ده چې لکته ده هغه کېدای شي چې کم کتوي یا ډیر شدید کتوي یا متوسط کتوي خو نو په ورکتوب کې چې دا مونږ ګورو چې دا شدید کتوي یعنی زیات کتوي دا کېدای شي چې نظر خراب کی سترګې کوګوال پیدا کی دی لوجه مونږ د عملیات او دا هغه چې عمر زیات د شپکلنده هغه هم کېدای شي عملیات سیده کابل کې راولې مونږ ورته عملیات وو دا چاره عملیات د دوا سره نه خکېږي هر څومره چې زر عملیات کې هم دومره خد
ښه مخکې مو ډاکټر صاحب تاسو ویلې چې د سترګو التهابي کېدل په دوه برخو ویشل کېږي چې یو التهابي او مکروبي او بل غیر مکروبي راځو ته چې غیر مکروبي التهابونه ساري ناروغیو کې راځي کنه
نه دا غیر التهابي هغه التهابي دي چې دا بکتریایي ویروسي ده خصوصا ویروسي ډیر ساري ده کېدای شي چې زر په مغه کور چې یو څوک مصاب دي که هغه حفظ مراقبت مراعت نه کوي کېدای شي ټول کور ونیسي
ډیر مننه کوو دوستانو خبرونه هم دغلته په سو شیبو کې پات رسیږي په دغه پروګرام کې را سره د کابل په نور روغتون کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ولی نادر و چې زمونږ پوښتنې ځواب کړي ډاکټر صاحب نادر یو نړۍ مننه
سلامات اوسئ تاسو
خوشاله اوسئ اوریدونکو چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته د منګا دوختۍ په مان د ازادي رادیو نور خبرونه مه هیروي
محبت اولا سانا پانا سارا
رسیب خون جیگر آغه محبت اول آسان پا نظر آغه آخر که می نسیب خون جیگر آغه
دشت دشت می چکا و دهائی سما